السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نورو.
ستړې مشې د دې وخت مهم خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګرۍ په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلی دي. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګرۍ په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. د بلخ پولیسو قومندان حسیب قریشي بیګا مشال لیډو ته وویل ځانمرګي موټر بمی برید بیګا شاوخوا یولس بجې د قونسلګرۍ په اوره کې شوی دی.
دشمنای قسم خورده مردم افغانستان
دی وای وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمني قونسلګرۍ په دروازه کې موټر بم حمله کړي. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي.
د بلخ د امنیت عامر جنرال عبدالرزاق قادری د جمعې پر سهار مشال لیډو ته وویل دغې موټر بم حملې په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د ده په وینا دوه نور کسان هغه وخت وژل شو چې پر موټرسایکل د پیښې له ساحې د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او د جرمني پوځیانو په ډزو وژل شول. دی زیاتوي د تېرې شپې په حمله کې ککړتیا په شکې یو تن نیولې دی. د ولایت روغتیایي چارواکي وایي په برید کې یو سل شل کسان ژوبل شوي هم دي. د جرمني بهرنیو چارو وزارت نن سهار وختي وویل د کونسلګرۍ هیڅ کارکوونکي په برید کې نه دي ژوبل شوي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ او وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار له مخې فعال شوی هم دی. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د وزیر اعلی سره تر لیدو وروستو خبریالانو ته وویل څو ورځې مخکې له چینه یو سامان وړونکي قافله له غربي لارې تیره شوې او تر ګوادره رسیدلې ده.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ یواز شامل ادا بلکہ دے باندھے کار ہم روان دے پدے خوشحال ایم چپ نومبر کی مغربی لارا فعال کرش ودا او دے ثبوت د چین ہگا لومڑئی تجارتی کاپیلا وا چی سورج اڑان دے د خنجراب نہ د ڈیرا اسماعیل خان کوٹی سوراب دلاری گوادر تا ورسیدا.
حسن اقبال د خیبر پختونخوا اسمبلی پر سپیکر غږ وکړ چې د اقتصادي پروژو په اړه په عدالت کې داخل کړی خواست بیرته واخلي. د وزیر اعلی له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې خپلې ژمنې دې پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس سعید الزمان صدیقی نن د سند نوي گورنر په توګه سوګند وکړ. د سند های کورټ مشر قاضي سجاد علی شاه نوموړي ته سوګند ورکړی دی. صدیقی د سند یو دیرشم گورنر دی چې د ډاکټر اشرت العباد ځای ناست شو. عباد څوارلس کاله د سند گورنر په توګه کار کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلی دي. دا په انتخاباتو کې د ټرمپ تر حیرانوونکي بریا وروستو د واک انتقال په اړه د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وه. تر غونډې وروستو اوباما خبریالانو ته وویل پر یو شمېر بهرنیو او کورنیو تګلارو یې خبرې وکړې او دا چې له ټرمپ سره خو خبرو هڅولې دي. ټرمپ وویل دا لیدنه له پلانه زیاته اوږده شوه او دا چې دواړو د ځینو مشکلو موضوعاتو په ګډون پر ګڼو حالاتو خبرې کړې دي. د زیاته کړه چې له اوباما سره پر لیدو ویاړي او په راتلونکي کې داسې نورو غونډو ته هم سترګې په لار دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره له کانګرسه د 1.6 ارب ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. په دې غوښتنه کې راغلي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو او په عراق او شام کې د اسلامي دورو ډلې پر ضد د جګړې لپاره د دفاع وزارت پینټاګان ته اضافي $15.8 اربع ورکړل شي. ورسره د بارنو چار وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس آی ډی لپاره هم د $15.8 اربع غوښتنه شوې چې موخه یې د سخت دریځۍ مخنیوي چارې پر مخ وړل دي. د دې پیسو یو برخه به د افغان پوز هلیکاپټرو ځواک عصري کولو او په افغانستان کې د امریکایانو سرتیرو د لګښتونو پوره کولو لپاره کارول کیږي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې له شمالي ښار موسل سره نږدې عراقي حکومتي ځواکونو پر کلیوالو خلکو تشدد کړی او وجلی دي. د بشري حقونو لندن میشته ادارې تېر ورځ وویل د اکتوبر په پای کې د موسل د جنوب په یو شمېر کلیو کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په شک شاوخوا شپږ کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو او کورد پیشمرګه جنګیالیو په مرسته له وسلوالو څخه د موسل نیولو په موخه عملیات کوي. او امریکایي چارواکي وایي کې نوې منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلې ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي توافقه امریکا وباسي نو دا به تړون ړنګ کړي. د امریکایي چارواکو پرونی ارزونه د ایراني ولسمشر حسن روحاني د چرشنبې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې ده. روحاني ویلي وو چې هیڅ امکان نه لري چې ټرمپ به دا توافق مات کړي شي ځکه چې دا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو شمیر هیوادونو منظور کړی دی. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي پوهان وایي توافق په قانوني توګه د امریکا لپاره لازم الاجرا نه دی او دا چې ټرمپ نه یوازې د دې له پابندۍ کولو انکار کولی شي بلکې د ولسمشر باراک اوباما فرمان هم ختمولی شي چې ورسره سم د امریکا له خوا پر ایران لګیدلي بندیزونه نرم کړل شوي دي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسی حال د سراج زهیر نور.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.10 روپۍ او 23.13 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او 9.5 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 منفی ڈگری سینٹیگریڈ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری ترته وړاندې کړل او د کرن صوبا یو د موسم حال مولا سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري په مزار شریف کې د جرمنی پر کونسلګری وسلوال بریچ شوی معلومات ترکو. د پاکستان منصوبه بندی وفاقي وزیر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دی. د سرې میاشتې ادارې د مومندو په خوایزو کې زده کوونکو ته پیسې او سکول ته سامان ورکړي.
سبینچوره پکار او سبالټی لوټه پکار وي هغه ملغار چې کم یتیمان ماشومان او شپږ شواړو لاغو له موږ 1000 روپۍ مطلب ډونیشن ورکړه.
په ننګرهار کې د اسلامي پوهنتون جوړولو کار پیل شوی.
معیاری استادان به بین المللي ستاندرد سره موږ دلته روزو. دلته به معیاری لابراتوارونه جوړیږي، معیاری کتابخانه به جوړیږي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې د تحریک انصاف مظاهرو او په جمهوریت د دې اغیز موضوع سیړلې.
په هغه کې جلسې، جلوسونه، درنې، غوښتنې وی خامخا عمران خان دا رویه چې کومه ده جمهوریت ته د فائدې باعث نه ده.
مشال ریډیو اوریدل مه هېروئ. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په مزار شریف کې د جرمني پر کنسلګری په ځانورګي موټر بمبرید کې سلور لسی وګړي وژل شوي او لسکونه ژوبل دي. افغان چارواکي وایي پیښه بیګا خوښه یو لس بجې شوې چې پکې د کنسلګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتي. په افغانستان کې د نیټو ماموریت وایي په بمبرید کې د کنسلګری ودانۍ ځینو برخو ته تاوان رسیدلی. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې. په امیر ساحل معلومات لري.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد بیگا نا وخت مشال رډو ته وویل د یو موټر بمی ځانمرګې برید وو چې د شپې شاوخوا یولس بجې شوی. د بلخ پولیسو قمندان جنرال حسیب قریشی مشال رډو ته وویل وسلوالو د جرمني کنسلګری په ورکه کې موټر بمی حمله کړی.
دښمنوی قسم خوردی مردم افغانستان
دی وایي وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمني کنسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړی. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي. قریشی ویل په برید کې د جرمني کوم ډیپلوماټ نه دی ژوبل شوی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حمله غندنه کړې او وایي ژوبلو کې یولس ماشومان او څلور ښځې دي. اخوا د بلخ روغتون مشر نور محمد فیض مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه ورته یو سلولس ژوبل کسان وړل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په پیښه کې د جرمني کنسلګری ودانۍ ځینو برخو ته زخت زیان رسیدلی. ماموریت بیګا شپه نا وخت وویل د کنسلګری کارکونکو یې محفوظو ځایونو ته انتقال کړی دي. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال زیاتره خلک په کورونو کې ویده ول او چې چاودنه وشوه نو د کوټو کړکیو شیشې ماتې شوې چې پکې ګڼ کسان ژوبل شول. په برلین کې جرمن چارواکو بیګا نا وخت بیړنۍ غونډه کړې. وسلوال طالبانو د حملې ذمواري منلې ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پامې ساحل نمو معلومات اوریدل. د پاکستان پلان جوړونې او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې پر غربي سړک نه یوازې کار روان دی بلکې ور باندې له چین یو سامان وړونکو قافله هم تیره شوې ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل د صوبایي اسمبلی له سپیکر اسد کیسره غوښتنه کوي چې د اقتصادي لار په اړه دې په عدالت کې داخل کړي غوښتنلیک بیرته واخلي. اعلی وزیر په یو بیان کې پر وفاقي حکومت ټینګار کړی چې د لار پروژو په اړه د خپلې ژمنې عملي کړي. غلام غوث تفصیل لري.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ماښام اول په وزیر اعلی هس پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې وزیرانو ته او بیا په گورنر هس پیښور کې خبریالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او وی ویل چې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر لخوا چې په پیښور هایکورټ کې کوم درخواست جمع کړی شوی دی هغه دی واپس واغیستل شي ځکه چې مغربي لاره نه یوازې د سی پیک برخه ده بلکې په دې باندې کار هم په تیزی سره روان دی.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے نہ صرف اس میں ویسٹرن روٹ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے.
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ یوازی شامل ادا بلکہ دے باندی کار ہم روان دے. دا مغربی لاری دا ٹولونا کمزوری برخا دا گوادر نا دا کوٹی سرا نزدے دا سوراب ترمینز شپگنیم سوا کلومیٹر سڑک ہو کمچی دا دسمبر دو زرا شپاڑسم دا ٹاکلی نیٹے نا اڑان دی مکمل شوے دے. اوزا پدے خوشحال ایم چپ نومبر دو زرا شپاڑسم کی مغربی لارا لکړې شوې ده او د دې ثبوت د چین هغه لومړی تجارتي قافله وه کوم چې څو ورځې وړاندې د خونجراب نه د ډیرای اسماعیل خان کوټي سوراب پنجګور او تربت د لارې گوادر ته ورسېده
او گوادر تک اس مغربي روټ سے سفر کیا جس نے.
وفاقی وزیر احسان اقبال زیاته کړه چې د مغربي لارې د معیار مطابق د ډیرای اسماعیل خان نه واخله تر برهان پوری سړک به په 2013 کې مکمل شي او په دغه سړک باندې کار په تیزی سره روان دی او د ډیرای اسماعیل خان نواخله تر کوټه پوری په سړک جوړول هم د منصوبه بندۍ کار روان کړی شوی دی. وفاقي وزیر احسان اقبال وویل تر دې دمه د رهداري په منصوبه کې زیاته مالی پنګه د بجلی د کمی پوره کولو لپاره لګولې شي.
سی پیک کې تحت سب سے زیاده توجه
د سی پیک لاندې تر ټولو زیاته پاملرنه د بجلی منصوبو ته شوې ده او په دې وجه د شپږ څلوېښت ارب په سرمایه کاری کې پنځه دېرش ارب د توانایي منصوبو لپاره دي او ځینې خلکو دا اعتراض کولو چې دا ټولې پنځه دېرش ارب ډالرې په پنجاب کې لګول کیږي. د پنځه دېرش ارب ډالرو کې تر ټولو زیات یولس ارب ډالرې په سند صوبه کې لګول کیږي. د دې پیسو دویمه لویه برخه په بلوچستان کې لګول کیږي.
صوبه بلوچستان کا ہے.
د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د ملاقات په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې وفاقي حکومت دې د سی پیک په اخله په خپلو ژمنو عمل وکړي او په عملي توګه دې وښایي چې مغربي لاره د سی پیک برخه ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ته مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د تیرې میاشتې پر څلېرویشتمه د کوټې پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ځینې ژوبل شوي غوښتنه کوي چې حکومت دې په ښه روغتون کې درملنه وکړي. دوی شکایت لري چې حکومت چې ورته د علاج لپاره نقدې پیسې ورکړې وې هغه کمې وې او اوسمهال له خپل جیبه خرچې کوي. حکومت دریز لري چې له ژوبلو شوو پولیسانو سره په علاج کې مالي مرستې کړې دي او سخت ټپي شوي یې د کراچۍ آغا خان روغتون ته لېږدولي دي. عبدالحی کاکړ دا موضوع څېړلې ده.
د کوټې د روزنیز مرکز برید کې په یو سل شل زخمیانو کې زیاتره له مالي پلوه کمزوري ول. مشال راډیو له ځینو سره خبرې کړي چې په کې د ځینو لا هم ټپونه جوړ نه دي او هڅه کوي چې په حکومتي خرڅه یې په یو ښه هسپتال کې علاج وسي. په دوی کې یو ځوان عاصم دی چې د علاج لپاره په کراچۍ کې دی. د مشال راډیو ټول غواړي د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې علاج وسي، خو د دې لپاره اوس کوششونه شروع کړي چې د حکومت لخوا رسمي اجازه ترلاسه کړي.
پہلے تو
سر کے زما علاج د کوټه په سیول روختون کې مفت کې د خو وسې خرچا په خپل کوم. حکومت لس زر روپۍ راکړی وې چې په لومړۍ ورځ ختم شوې. زما پر علاج تر وسه شاوخوا پنځه ویشت دیر زر روپۍ خرچه راغلې ده.
تقریبا پچیس تیس ہزار تک لگ بھگ.
مشال راډیو چې له څو زخمیانو سره خبرې وکړې نو هغوی پر نوکریو د ناوړه اغیز پرېوتو له ویرې له خبرو ډډه کوله، خو یو زخمی چې غوښتې نوم یې وانخیسته چې وویل حکومت ورته لس زر روپۍ ورکړي خو خرڅه یې تر دې زیاته راغلې ده.
ما له دیواله ټوپ راوهلی و او ګونډه مې پر ځمکه لګېدلې وه. ډاکټرانو اکسرا وکړه او وویل چې روغه جوړه ده، خو بیا یې هم درد کاوه. بیا کراچۍ ته راغلم او دلته ډاکټرانو راوتړله. نو څخه ده حکومت په کوټه کې د علاج لپاره لس زره روپۍ راکړې وې، خو زما تر اوسه پنځلس شل زره روپۍ خرچه راغلې ده.
خو داسې هم نه ده چې حکومت له سره مرسته نه ده کړې. په دوی کې شپږ زخمیان داسې هم شته چې د بلوچستان حکومت په مرسته د کراچۍ په آغا خان روغتون کې علاج روان دی. فیروز ساقم بلوچ له دوی څخه یو دی.
د کوټې په سیول روغتون کې راته ډاکټرانو پټۍ ولګولا او په خپل حال یې پریښودو، خو دلته په آغا خان هسپتال کې په حکومتي خرچه زموږ ډېر ښه علاج روان دی.
د بلوچستان حکومت په آغا خان روغتون کې تر درملنې لاندې زخمي پولیسو د مرستې لپاره ډاکټر زاهد حسین د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړي بشال ریډیو ټول چې په یو سل شل زخمیانو کې چې کم زیات ټپیانو د هغوی علاج د کوټې په روغتونونو کې سوی، خو چې ډېر زخمیانو د هغوی پوره پوره مرسته او علاج روان دی.
په کوټه کې ډاکټرانو ویل بهتره ده دا زخمیان بل روغتون ته ولېږل شي. نو آغا خان هسپتال په پاکستان کې یو له ښه روغتونونو دی، نو ځکه یې دلته راولېږل. چې کوم شپږ ویشت زخمیان آغا خان ته راوړل شوي وو په هغو کې اوس یوازې نهه پاتې دي او هغوی هم د جوړېدو په حال کې دي او په یو اونۍ کې دننه به جوړ شي او کورونو ته به لاړ شي.
د اکتوبر د څلېرویشتمې نېټې په دې برید کې یو شپېته کسان وژل شوي وو. د برید ذمهواري پر یوه وخت دوه وسلوالو ډلو، تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او داعش اخیستې وه، خو د بلوچستان د ملیشه ځواک مشر ناقانونه ګرځول شوې ډله لشکر جنګوي العالمي په برید کې ښکېله بللې وه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې ولیدلې شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبایلی سیمو تعلیم اداره وای په قبایلو کې دا محل خواوشا زر خونځي غیر فعال او ځینې هغه د خلکو د لانجو له کبله تړلې پراته دي. د ادارې په خبره زیات سکولونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې غیر فعال دي. دوی هیله مند دي چې د بیکوره شو خپل سیمو ته لستنېدو سره به تعلیمي ادارې هم فعال شي. رفت انجم معلومات لري.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د تعلیم د محکمې د یو رپورټ مطابق دا وخت د فاټا په 500 نه زیات سکولونو کې زرو پورې سکولونه غیر فعاله او بند پراته دي. د فاټا تعلیم محکمې د کال 2015-16 رپورټ تر مخه په دې غیر فعال سکولونو کې 611 د هلکانو او 425 د جنکو دي. د فعال سکولونو شمېره 3872 ده. د رپورټ تر مخه په غیر فعال سکولونو کې 692 پرایمري یا تر 15 سکولونه، 120 جماعت دنه زده کړې ورکوونکي سکولونه او 10 کمیونٹی یا د علاقے خلقو پمرسو چلے دن کے سکولوں شامل دی. دو غیر فعال سکولوں نو پاڑا مچکل دفاٹا دے تعلیم ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید وزیر نو پختل نو آغا مشال ریڈیو تو ویل چی دا غیر فعال سکولوں نو شمیرہ پا شمالی او جنوبی وزیرستان کے زیادہ دا او دا دی وجہ دا غسیمو کے بدمنی او موجودہ حالات دی.
میجارٹی زمونگ سر پا نارت وزیرستان کے دا خوتا سبا پتہ ہوئی چی تک بس آغا آئی ٹی ڈی پی زخبل کلونو تا واپس روان دی نو انشاءاللہ آغا با ہم بلدین دا 2-3 منس کے بعد آغا ہم کوشی اور 320 سے 320 دا ساؤتھ وزیرستان کی دی دا میکسیمم نمبر دی نو اہم دا ٹی ڈی پی کو وجہ بندا علاقہ کلوز دا ڈیو ٹو ملیٹنسی اور زمون سرا اپر ورگ زے چہ دا التا ہم سلگ مسئلہ اشتا دے نو التا 177 انسٹیٹیوشنز دی.
دی رپورٹ میرے مطابق پہ سرکاری سکولوں نے کے دڑن بے ٹولگی نہ تر سوال سم ٹولگی پوری نزد کون کچھ میرا شپگ لگا یو اویازرا او شپگ سوا دری اویا دا خود پنزم جماعت نہ پشپگ دیش فیس دا ماشمان پہ تعلیم پر خود مجبور شی. خود فاٹا تعلیم پاڑا تعلیمی چارو کارپو او سیڑون کی عمر ورگ زے وائی چہ فاٹا لوڑان دے تعلیم پہ میدان کے دا پاما غرز ولے شوی دا تے قبائلی سیمو پرام نزایوں کے ہم تے تعلیم پاڑا ہس مؤثر کارون نکیگی. فاٹا کے اس ہم 15% ماشومان دا سکولوں نے باہر دی اور دا تعلیم سخا محروم دی.
گورا بغیر دا امن نخو یو کارم نشی کی دلے اول خو امن ضروری دا خو امن سرا سرا مطلب چھ دیری دا سی ایریا شتلے کتا سو پا کرم کیو گوری سنٹر کرم ایریا دو مطلب چھ اس کلیر کڑی دا خو ال تک اس ہم 15 کالونا یا 14 کالونا کلونا دا سی پرتی دی رنگ پرتی دی ماشومان پا گرمیانو کی پا یخنیانو کی مطلب چھ سکول باہر ناسی نو وہ سسٹم ال تک بالکل فیسلٹی سٹانا ایون ٹیچر ال تک ایک نشتا چکم ایریا بند دی چکم سکولونا بند دی اخو یو دا تا سو پری دی خو کوم الریڈی کلیئر ایریاز دی پکار چې گورنمنت ال تک سٹیپس واخلی ال تک ایجوکیشن خلق ہوتا ورګلی.
د فاٹا سیکریټری د تعلیم محکمې مطابق د ټول ایجنسو تعلیمی افسرانو نه وخت پر وخت معلومات ترلاسه کیږي او غیر فعال سکولونه پرانستلو سره چې کوم ځای ضرورت وي نور استادان به هم د خالی سټونو لپاره خستلې شي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په بلوچستان کې د ریزیډنشل کالجونو کار بندیز روان دی چې لامل زده کوونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه هړتال استادانو د خپلو غوښتنو لپاره کړی دی. حکومت ویلي چې د استادانو غوښتنې به زر هوارې کړل شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د لورلای خوزدار او تربت ریزیډنشل کالجونو یا پونځي استادان له لوري د خپل غشتونو پاکي د تیرو نو ورځو راهیسې کارمندیز روان دي چې لامل یې په سلګونو زده کوونکو تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د استادان د اتحادیې یو مشر منان سګزی راته وویل
اول مشت 70% یو مسله ول سر چې دا مشت تقریبا د وخت د سرکار کوله هغه په دې حواله را کوله چې مشت 24 اورز مش بچان ته سبقان وای ټیکسلو د یو ولز بچو پرې مش د ماشام پرې الکوان پڑھایا نکو پاسٹل کی سبھی فوج باندھی سرکار مشتی 75% پر رننگ بیسس بند رکھے ہوئی دائرہ فریز کی تو 1 جولائی 2015 سے خیدارہ باندھی بند کی سرکار و سکول سائڈ کالجز سائڈ پر ہر ڈپارٹمنٹ کی ٹائم اسکیل مشد استاذان اغیر نست یہ استاد سر نہ دی مجھ اغیر نہ سے استاذان ست سر کے چنزل اس کال پاغا 17 پی یو گریڈ کی کار کی مرات مست
اچ جی زیا تک چنه ہے واز دی و دوی تا د وقت د تیرے دو سر سم ترقی ور کول سی بلکہ د دی کالج بو دی جدی د گرانٹ پر زای پدایمی تو گا وٹا کل سی پدی ترس کی د بلوچستان وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ویل دی چاغه د احتجاج کوونکو استادانو سره لیدلی دي او د دې د غشتونو په اړه یو لیک یا سمری و اعلی وزیر ته لیږدول ده. هغه اله څرګنده کړه چې په یوه یا دوې ورځو کې به د دوی غشتنې ومنل سي. نوموړي د خبره تیر ورځ په اسمبلی کې هغه مهال وکړه کله چې د حزب اختلاف غړي زمرک اڅکزي پوښتنه وکړه چې حکومت دغه استادانو د ستونزو د هوارولو او په کالجونو کې د کار بندیز د ختمولو لپاره تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. په دغه درې کالجونو کې د 1400 څخه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. او بل خبره دا هم ده چې تیر کال د لسم یا میټرک په امتحان کې په ټوله صوبه کې لومړي 40 پوزیشنه د لورلای ریزیډنشن کالج زده کوونکو ترلاسه کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په پاکستان کې د سرې میاشتې یا هلال احمر ادارې د مومندو په خوایزو کې له ماشومانو سره د هغوی زده کړو دوام لپاره مرستې کړې دي. د دې ادارې مشران وایي که ماشومان زده کړې پرېږدي نو بیا به ورته پیسې نه ورکوي. ورسره سرې میاشتې د خوایزو له ښوونځي سره د لیکلو تختې، د کورسو او نورو شیانو مرستې هم کړې دي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د هلال احمر پاکستان لخوا په خوایزو سیمه کې شپږویشت یتیمانو سره د تعلیم د جاری ساتلو لپاره مالی مرستې وشوې. په سرکاري میډل سکول بهای ډاک خوایزو کې د یاد تنظیم لخوا د سکول لپاره هم د لیکلو بورډونه او نور سامانونه ورکړی شو.
زما نوم نادر دی، د کونګ سره تعلق لرو. د دوی ډیره مننه مونږ کوو. هر چا ته آواز کوو چې راشي او زموږ د علاقه پسمانده علاقه ده او مونږ سره په سکولونو کې امداد وکړي، په بلډینګونو کې مو کوي.
د سکول پرنسپل ظفر اقبال خان وویل چې خوایزی او بایزی ډیره پسمانده سیمه ده. که په سیمه کې یوې خواته د کاری ودانیو کمې ده نو بل خواته وسلوالو هم ډیر سکولونه اړنګ کړي. باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې دي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دوی سره د ماشومانو کې د علم طلب پیدا شي. دغه شان په ماشومان سکول ته راځي، ډډه پیل کی او دا شان شلا د تر غریبا ختم شي. په تعلیم پوجا به شلم کوشش کو چې ختم شي. وطن کې تعلیم زیاتی نو البته کې ان شاء الله دا قسم خبرې به اندرځي د خلکو توجه لکه خپل روزګار ته، خپل امن ته، خپل تعلیم ترپ ته.
او د قبایلی سیمو لپاره د هلال احمر پاکستان د رضاکارو مشر طاهر اکبر محمد وویل
چې سبین چوره پکارو سه بالټی لوټه پکار وی هغه مل غارنج کې کم یتیمان ماشومان او شپږ شواړو دا ویل منګه زر زر روپۍ مطلب دې ډونیشن ورک او آینده د پاره هم ان شاء الله چې منګه د خپل وسه پورې کردار ادا کوو په دې مشن کې.
او د طاهر اکبر محمد پوینا چې هر یتیم سره مرسته صرف د هغه د تعلیم د جاري ساتلو لپاره شوی او کوم ماشوم سبق پرې خوت نو هغه سره به پراتلونکو کې دغه مرسته نه کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په سوات کې د خیبر پښتونخوا خزینه پولیسو کردار په اړه سیمینار شوی چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د صوبې پولیسو ادارې جوړ کړو. په پرونی غونډه کې چارواکو، پوهانو او فعالانو ښځو ته د انصاف پر ورکولو او پر هغوی د تاوتریخوالي مخنیوي په اړه بحثونه وکړل. یوې پولیسې مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې د خزینه پولیسو شمیر زیاتول پکار دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت به زر پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره پولیسو ته زیات واک ورکړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سیمینار په موقعه د سوات نه د ښځو جرګې مشرې تبسم عدنان وویل چې په دې سیمه کې په لسونو ښځې په بیلابیلو بهانو وژلې شوې دي، ولې پولیس قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي.
ګوري د قتل نه اخوا بل څه نشته، تشدد نه اخوا قتل شته، قتل نه اخوا بل څه نشته. دا هغې به دومره کمزوري لیول باندې اف آی آر درج شي، په دومره کمزوري لیول باندې هغې خبره وشي چې هغه د سره کیس سر راچوت نه کی. لیټر آن مونږ ډېر زیات هغې د هایلایټ کولو کوشش وکړو او ستاسو د چینل په تھرو باندې، میډیا په تھرو باندې مونږ ډیر کیسونه هایلایټ کړي هم دي، راوستي هم دي، مونږ پکې وسوم لګیا یو، خو هغه فروټفل ریزلټ مونږ ته نه ملاوي.
په دغه موقع د خیبر پښتونخوا خزینه ډی ایس پی انیلا ناس چې خزینه پولیسو ته پیښور کې روزنه ورکوي وویل چې خزینه پولیس په دغه لړ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې دا وخت ټوله صوبه کې صرف 1500 یا خزینه پولیس کار کوي.
زموږ تعداد ډیر زیات کم دی. زه غواړم زموږ د لیډیز پولیس ته سیوا شي او زموږ دا ډیر ښه ماحول دی، ډیر ښه ریسپیکټ ورکوي، ډیر ښه ډیوټي اوورز دي، دومره هغه پکې نشته. ایجوکیټډ خلک دي، نن سبا څومره لیډیز دي چې هغه زموږ ټولې ایم ایم ای ډبل ډبل ایم ای دي.
دغه پښتنه مو چې کله راغلی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا ټریننګ مشر ډی آی جی پی دا حسین څخه وکړه چې یو اړخ ته تاسو ښځو ته انصاف ورکولو دعوی کوي، خو بیا هم ولس ګیلمن دي. نو هغوی وویل
د لیډیز پولیس په شکل کې رول ماډل تیار کو لګیا او ان شاء الله تعالی چې یو پر دې تدی په شکل کې رول ماډل تیار شي، ان شاء الله تعالی غا بیریرز رو رو به کم شي. چې یو پر بیریرز کم شي بیا په خپل به چې کم زمونږ خويندیز هغه په خپل به راځي او پولیس ډیپارټمنټ ته.
سیمینار ته د خیبر پښتونخوا وزیر الله سلاکار او سوات نه د صوبای اسمبلی غړی ډاکټر حیدر هم راغلی. د دوی په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې په لنډو ورځو کې دوی د پولیسو په حواله یو بل قانون جوړ کړی چې پولیس ته به نور اختیارات هم ورکړي.
په دې آرډیننس کې کافی یاده پورې د خواتین دغه ایشو چې دا ایډریس شوې ده هغوی باندې چې کوم تشدد کېږي په کور کې دننه. خو موږ غواړو ما په کې یو کمی محسوس کړو د آرډیننس کې چې په انویسټیګیشن سایډ باندې د خواتین پولیس هغه کردار ما ته پکې لا نه ښکاري. نو موږ به خبره کوو
سیمینار په اخر کې د خزینه پولیسو تر سوري لاندې د خیبر پختونخوا خزو ته انصاف او پرمختګ ورکول لپاره پالیسۍ وضع کولو په غرض راغلي د مقامي حکومتونو غړو، غیر دولتي ټولنو، خبریالانو او پولیسو څخه تجویزونه واغسته شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریڈیو تا غواگیے دا ماسپخین یوانی ما بجر شوی دا لند خبرونا لشاہین بنیرین اورو
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری په وستوال برید کې د وجل شو کسانو شمیره اوه ته رسیدلې ده. په برید کې 129 کسان ټپیان شوي هم دي. د بلخ پولیسو قوماندان حسیب قریشي بیګا مشال لیرو ته وویل ځانمرګي موټر بمی برید بیګا شاوخوا 11 بجې د قونسلګری په دروازه کې شوې. د پاکستان د منصوبه بندۍ او وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکی کار روان دي چې وار لمخې فعال شوی هم دي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره خبرې کولې او د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس سعید الزمان صدیقی نن د سند نوی گورنر په توګه باندې سوګند پورته کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوی منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرس د 1.6 ارب ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. د بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې له شمالي خار موسل سره نږدې عراقي حکومتي ځواکونو پر کلیوالو خلکو تشدد کړی او وجلې دي. او امریکایي چارواکي وایي چې نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له ایټمي توافقه امریکا وباسي نو دا به تړون ړنګ کړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابع اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورونو رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د نن نړۍ عملا یو داسې شکل خپل کړي چې هر برخه لوی ملکونو په خاص توګه امریکا غوندې واحده طاقت د رجحاناتو د فکر نه پس نه صورت کې متاثرېږي. نو ځکه په امریکا کې هر بدلون او په خاص توګه د ټول ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي نوې انتظامیې د نړۍ توجه راګرځولې. ادارې لیکي په ټاکنو کې ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې. د ټرمپ انتخابي تقریرونو جارحانه انداز او انتخابي نتیجې هغه سپینې ماڼۍ ته رسولې. ادارې په وینا په دې کې هیڅ شک نشته چې په اقتدار کې د شخصیات و راتلو سره ملکونو په نړۍ کې معاملات د غیر معمولی اثرات نه ښکاریږي. خو د اصولي یا بنیادی سوچ بدلون اثرات ضرور راسي. مبصرین د امریکای اوسنۍ ټول ټاکنو ته سنوم هم ورکړي. خدا یو حقیقت دی چې ډونلډ ټرمپ راتلونکي سلور کال لپاره ولسمشر منتخب شو او دغه سوچ او فکر اثرات به نه صرف امریکا بلکې نړۍ کې هم محسوسیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی. د پاکستان نقطې نظر نه دا خبره مهمه ده چې ریپبلیکن پارټي په روایتي توګه د پاکستان ملګری پاتې شوی، خو ضروري دا ده چې اسلام آباد په حرکت کې راشي او تخلیقي سفارتکاري په کار راولي چې د پروپاګندې مخنیوي وشي او نوې امریکایي انتظامیه د منطقې صورتحال او د مسلو د حل د ضرورتونو په اړه خبر کړي. د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تېره هفته سن مدرسۃ الاسلام یونیورسټي وایس چانسلر کانسلر ډاکټر محمد علی شیخ د پاکستانی یونیورسټو د درجه بندۍ مسله روچته کړې ده. د درجه بندۍ لپاره په دویم کال کې هم د پاکستان یو یونیورسټي هم د نړۍ په 1500 یونیورسټیانو کې نه دراغلي. ادارې زیاتوي چې د دې په مقابله کې که وکتل شي د هند اوو یونیورسټیانې او د چین سیلیریش یونیورسټیانې په 1500 یونیورسټیانو په درجه بندۍ کې راغلي دي. ادارې وایي په ګاونډي ملکونو کې زده کوونکي د ښه معیاري تعلیم لپاره په سرکاري یونیورسټو انحصار کوي. پاکستان کې که څوک په بهر ملکونو کې د تعلیم اخراجات برداشت کولی شي نو هغې د خپل ملک په نسبت د دې انتخاب کوي. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې په مشکله د بجټ 2% په لوړو زده کړو خرچ کیږي، کم چې د هند، ایران او بنگلادیش نه کم دی، نو دا زموږ د ترجیحاتو عکاسي کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي شوي چې پاکستان په تعلیم کې 60 کاله د نړۍ نه وروسته دی. پاکستان کې د ځوانانو آبادۍ تیزی سره سیوا کیږي. موږ له دا تپوس پکار دی چې موږ دې آبادۍ ته صبر کوو. که حالات همداسې وي نو موږ به نورې نړۍ سره کله هم څنګ په څنګ د تلو قابل نه یو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو څخه افغان کډوال ایستل کیږي او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په ژمي کې به په افغانستان کې دننه د بې کورشو ستونزو لا زیاته شي. رویټرز خبری ایجنسی جاپان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر موضوع سیړلی. د دوانو لیکنو مهمه برخه له منور شانه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په دې ورستیو کې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې پکې ځینې په خپله خوښه تللي او ځینې وستل شوي دي. دا راز له یورپي هیوادونو هم په زرګونو افغانانو د ستنېدلو امکان دی. هلته په افغانستان کې دننه د بدامنۍ له وجې په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر تر 1500 لکو رسیدلو امکان دی. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نړیوالو غږ کړی چې دې لړ کې مرستو ته شدید ضرورت دی او په فوري توګه دې د افغان کډوالو د بنیادي اړتیاوو پوره کولو لپاره 1.1 میلیون ډالر چنده ورکړي. خو د ورځپاڼې په وینا ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ته پکار دي چې د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره اوږدمهاله انتظامات وکړي چې دا راز په راتلونکي کلونو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو خلاص شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په خپل یو لیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې د چین اثر رسوخ په زیاتېدو دی او په امریکا کې ډونلډ ټرمپ نوې ولسمشر منتخب شو، د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د زیارت په ورځ د جاپان په دوره لاړې. نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره د اټومي توانایي په اړه یوه مهمه لوزنامه لاسلیک کوي. رویټرز لیکي چې هند، امریکا او جاپان په دې وروستیو کې د امنیت په اړه خپلمنځي همکاري سیوا کړې ده، خو په انتخاباتي کمپاین کې ډونلډ ټرمپ د امریکایي ولس سره ژمنه کړې چې د خپل هیواد ستونزې هوارول به یې اولنۍ ترجیح وي. د دې خبرو سره په جنوبي ایشیا کې د امریکا کردار د کمیدو امکان اندېښنې راپورته کړې دي چې په نتیجه کې یې ممکنه ده هند او جاپان یو بل سره د تعلقاتو لا نورو مضبوطولو هڅې شروع کړي. هندي او جاپاني چارواکي وایي د اټومي توانایي د غلوزنامه د شپږو کلونو د خبرو اترو وروسته لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به یې هند ته ټول ضروري مواد ورکول کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتو کې له بریالي شوي نوماند ډونلډ ټرمپ سره لیدلی. تیر ماښام اوباما په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ټرمپ سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل دواړو په یو شمېر کورنو او بارنو موضوعاتو خبرې وکړې. ټرمپ وایي له اوباما سره پر ځینو مشکلو موضوعاتو بحث وکړ. صفی الله سانکزی حال راکوي.
ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره له لیدنې وروسته وویل چې په یو لړ پراخو کورنیو او بهرنیو پالیسیو یې خبرې کړې دي. اوباما وویل چې له دغو خبرو خوښ شو. باراک اوباما د رسنیو په وړاندې ټرمپ ته وویل چې اوس د تاسو د بریا لپاره ټول هڅه کوو. له ټولو زیات زه غواړم تاسو منتخب ولسمشر ته ټینګار وکړم چې اوس ټول ستاسو د بریا لپاره خپلې هڅې کوو، ځکه که تاسو بریالي شئ ټول هیواد بریالی کیږي. اوباما وویل اوس مهمه دا ده چې د هر ډول سیاسي او ټولنیز دریز په نه پام کې نیولو سره ټول د ستونزو په وړاندې یو لاس شو. ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 209 انتخاباتي کالجونو په ګټلو دغه هیواد 45 ولسمشر انتخاب شو او تمه دا د جنوري په 6 لوړ وکړي. ټرمپ سپینې ماڼۍ ته یوازې ولاړ نه، له هغه سره مرستیال مایک پنس، میرمن میلانیا ټرمپ او ځینې سلاکاران ملګري وو. د امریکا د ولسمشر اوسنی مرستیال جو بایډن د ټرمپ له مرستیال مایک پنس او میلانیا ټرمپ له لومړۍ میرمنې میشل اوباما سره بیلابیل لیدنې وکړې. د ټرمپ او اوباما ترمنځ خبرې شاوخوا یو نیم ساعت لپاره اوږدې شوې. په لومړي سر کې نه ټرمپ او نه سلاکارانو رسنیو ته دا اجازه ورکړه چې له هغه سره واشنگتن ته ولاړ سي او د دې لیدنې پوښښ وکړي. ټرمپ له اوباما سره د ګډې لیدنې په پای کې رسنیو ته په لنډه وینا کې وویل چې که څه هم دا خبرې له پلانه اوږدې شوې، خو په ټولو ښو او سختو مسایلو وڅرخېدې. موږ په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. ځینې دا مسایل فوق‌العاده ښه وو او ځینې هم په مهمو خو سختو مسایلو څرخېدل. ډونالډ ټرمپ وویل چې دا لیدنه د هغه لپاره یو ویاړ او په راتلونکي کې هم غواړي چې له اوباما سره خبرې وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. رویټرز خبری ایجنټس لیکي ډیر پاکستانیان اندېښمن دي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ خای د اسلام آباد پر تلا له نوی دلی سره د خو او پراخ واړیکو پالیسی پر مخ یوسي. پاکستانی شنونکو هم انګیري چې ټرمپ به د هغه هیواد په اړه سخت دریز ولري. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د رویټرز خبری ایجنټس په لیکنه کې د شنونکو په حواله ویل شوی د امریکا د نوی ولسمشر په توګه د ډونلډ ټرمپ انتخاب پاکستانیان اندېښمن کړي چې ګواکې هغه به داسې پالیسۍ مخته راوړي چې په ترڅ کې به امریکا د پاکستان پرتله هند ته زیاته ورنږدې شي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په دې وروستیو کلونو کې له دې کبله ترنګلې پاتې شوې چې امریکا وایي پاکستان پر خپله خاوره وسلوالو ته پناه ځایونه ورکوي، خو لیکنه زیاتوي چې پاکستان هر وخت دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان او امریکا اړیکې تر هغې وروسته لا پسې خراب شوې کله چې یوې امریکایي ډرون الوتکې تیره مې میاشت د افغان طالبانو پخوانی مشر د پاکستان پر خاوره په نخا او وواژه. سګ بیا د هند او پاکستان اړیکې هم د پخوا پرتله زیاتې ترنګلې شوې. هند 13 سپتمبر میاشت د هغه برید ذمہواري چې په کشمیر کې د هندي پوځ پر یوې اډې وشوه او 19 سرتیري پکې وژل شول پر پاکستان میشتو وسلوالو واچوله. ډیری پاکستانیان د ډونلډ ټرمپ هغه څرګندونو ته په کتو چې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د مسلمانانو پر ضد وکړې، هغه ته هم چې له هند سره د امریکا د تجارتي اړیکو د لا پراخولو په باب یې وکړې، داسې انګیري چې د ټرمپ اداره به نوې ډلی ته لا هم نږدې شي. په لیکنه کې د یوه پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دي داسې نه ده چې امریکا به پاکستان ته مکمل شا کی، خو دا یقیني ده چې ټرمپ به د پاکستان په اړه یو سخت دریځ ولري. نوموړي زیاته کړې ده داسې فکر کوي چې د پاکستان په مقابله کې د هند اړیکې به له امریکا سره په دوامداره توګه ښې پاتې شي. لیکنه کاږي لا هم وخت شته چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې تګلاره مخته راوړي، خو نوموړي تیره مې میاشت له امریکایي فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي ول د دې لپاره چې افغانستان د یو اټومي وسلې لرونکي هیواد پاکستان په ګاونډ کې پروت دی، د غواړي په هغه هیواد کې شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای وساتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې رسپانډ د نیشن د لیکوال او شنونکو مون نصیر لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي کله چې په افغانستان کې جنگ تود او پاکستان ته د جهاد او افغان کډوالو په اړه کرونه ډالر ور روان و، نو هغه وخت چانه ویل چې د پاکستان په خوره د افغانانو وجود هغه واد اقتصاد او امنیت ته خطر ولاړوي. د لیکوال په اند پاکستان چې شربت ګل نیول نو هلته اسامه بن لادن او د طالبانو مشرانو ضد ولې اقدامات نه کول. د لیکنې مهمه برخه دا
لیکواله مونا نصیر لیکي له کله چې نړیوال امدادونه بند شوي او د نړیوال سیاست مخ بل پلو اوخته، نو ورسره د افغان کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پالیسۍ بدلی شوې دي. مونا نصیر لیکي پاکستانی یو چارواکو شربت ګل د جیلی شناختی کارت جوړولو په تور اونیوله چې ورستو ورته یو پاکستانی عدالت د 15 ورځو بند او د سباندې 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا واوروله. نوموړي لیکي په حقیقت کې شربت ګل د ټولو افغانانو او په ځانګړي توګه د افغان کډوالو د بیوسۍ یو علامت دی. د لیکوال په خبره اوس چې د افغان کډوالو په سر پاکستان ته پیسې نه ورځي، نو هغه ایواد افغانان پر خپل اقتصاد یو بوج او د کورنی امنیت لپاره خطر بولي چې د شربت ګل قضیه یو تازه مثال دی. مونا نصیر پښتنه کوي که خبره امنیت ته د خطر وي، نو د القاعده مشر اسامه بن لادن، د وسلوالو طالبانو مشر مولا عمر او د همدې ډلې بل مشر مولا منصور درې واړه په ظاهره په پاکستان کې اوسېدل او بن لادن او مولا منصور د پاکستان دننه وژل شول، نو بیا ولې پاکستان د اغوی ضد کاروایی ونه کړه؟ د لیکوالې په وینا شربت ګلې لدې پرته چې د ځمکې پر یو ټوکړه په آرام ژوند تیر کړي، له پاکستانه نور هیڅ نه غوښتل.
پلیکنه کې راغلی په 99 کال کې چې پاکستان ته د افغان کډوالو ورتک پیل شو، نو د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو ورسره رابطې جوړ کړي چې مقصد یې خپلې ګټې او د ګوندونو ایجنډې پر مخ بیول او اغې ته وده ورکول ول. بلخوا د پاکستان حکومت هم غوښتل چې د پښتنو افغان کډوالو لارې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي. د مونا نصیر په ان اوس چې پاکستان د پولو انتظام یا بارډر منیجمنت په نوم افغان کډوال له خپلې خاورې شړي یا هلته د افغانانو په ورتګ بندیز لګوي، نو د دې تر شا امنیت یا اقتصاد نه بلکې د افغانستان، پاکستان او امریکا هغه سیاسي حالات دي چې اسلام آباد غواړي د کډوالو ستونزو ولاړولو په پرده کې ځان ته د خپلې خوښي ځای بیا مومي.
داو داوود خټک اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننې خبرونه کې به واورئ چې د تحریک انصاف په مشرۍ د درغلي او حکومت ضد احتجاجي لاریونونو او مظاهرې د پاکستان په دیموکراسۍ څه اغیز لري. له دې به هم خبر شي چې واکمن مسلم لیگ نون ولې د پانما اسنادو په اړه د پلټنو کولو اعلان نه کړو، بل اخر عدالت ته کول کار کولو ته اړ کړ. خبرونه هر اونۍ په می ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د تحریک انصاف وروستي احتجاجونه او د ناستې پلانونه د هیواد پر جمهوریت څه اغیز لري؟ آیا احتجاجونه، مظاهرې او ناستې جمهوریت لپاره ګټورې وي او که تاواني؟ د تحریک انصاف احتجاجونه د پاکستان جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ بلې خواته د واکمن مسلم لیگ نون په حکومت کې څه کمزوري دي؟ حکومت والی د پاناما اسنادو په معامله د اپوزیشن لوینا سره سم پلټنو ته نه حاضرې ده. همداراز آیا عدالتونه دا واک لري چې په یو ښار کې یوې ډلې یا ګوند ته د مظاهرو اجازه ورکړي او یا یې له لاریونونو او احتجاجونو منع کړي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د هیواد له نورو برخو څخه تر اسلام آباد د احتجاجي لاریون او بیا په پلازمینه کې د ناستې اعلان کړی و. عمران خان ویلي ول چې دی به د دې احتجاج له لارې د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف د درغلۍ په اړه پلټنو ته هڅوي او یا به یې استعفا ته اړ کوي. بل لوري ته حکومت پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې د قانون 144 ماده یا دفاع لاګو کړه او تر 2 میاشتو پر احتجاجونو بندیز ولګاوه. د اکتوبر له پای څخه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو هڅې پیل کړې چې پکې د ګوند یو شمیر پلویان ونیول شول او بیا چې له خیبر پښتونخوا څخه د وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي کابینې وزیرانو په مشرۍ احتجاجي قافله د اسلام آباد لوري ته روانه وه، نو له صوابۍ انټرچینج سره نږدې ورباندې پولیسو اوښکې تویونکی ګیس وپاشه او تاوتریخوالی هم وشو. تر دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ چې د پاناما اسنادو په معامله د پلټنو اعلان وکړ، نو عمران خان هم خپل ناسته منسوخ کړه او احتجاج یې وځنډاوه. دا هم د یادونې وړ ده چې عدالت هم په هغه ښار کې د اوږدې ناستې نه کولو وینا کړې وه. نن په جمهوریت خپرونه کې د تحریک انصاف احتجاجونو او له ډیموکراسۍ سره د دې د تړاو او پر هغې یې د اغیز موضوع څېړو. خو لومړی باید دا قانوني نقطه روښانه کړو چې آیا عدالتونه دا حق لري چې پر مظاهرو بندیز ولګوي یا ورته اجازه ورکړي او که څنګه. په پیښور کې د قانوني چارو پوه سیاستوال شهاب الدین خټک وایي دا سمه ده چې د مظاهرو په اړه د عدالت امر زیاته سیاسي بڼه لرله، خو عدالتونه دا قانوني حق لري چې کله د خلکو ژوند اغیزمنیږي نو داسې فیصله یا امر وکړي.
دا د انتظامیه خو کچا ورته نم وی ویلی، نو هغه د 144 لګولای شي په یو جلسه پابندی لګولای شي. زما په خیال سپریم کورټ یا های کورټ چې ده دوی تک یو آئینی پیټیشن جمع کړی شي د پاکستان د اولس د ګټې یا د هغه د نقصان سره تړلي، نو هغې په هغې کې یو فیصله کولی شي. ګو چې دا کمې مسلې کې چې دی دا فیصله وکړه، نو دا خالص تن سیاسي مسله وه، خو دا یو لوی بحث دی. بهرحال بیا هم های کورټ یا سپریم کورټ سره دا اختیار شته که یو اړخ ته هغې په خپلو حکمونو کې دا څرګندونه کړې ده چې احتجاج کول د هر وګړي بنیادی حق ہے. نو بل اړخ ته هغوی بیا دا هم ویلي دي چې احتجاج دا معنا هم نه ده چې یو سړی دا وایي چې زه به دا ټول ښار بند کړم او بچی به سکولونو ته نه ځي، عدالتونه به بند وي، دفتر به بند وي او زما به قبضه وي. نو زما په خیال دا فیصله ګو چې سیاسي اړخ یې ډېر زیات حاوی ده، خو په خپل مغز کې په خپل بنیاد کې دا عدالتونو سره دا اختیار شته.
د خټک په خبرو کې دا روښانه شو چې پر مظاهرو او ناستې د بندیز په اړه د عدالت پریکړه قانوني حیثیت لري. اوس دې ته راځو چې د تحریک انصاف پخوانی او اوسنۍ مظاهرې او ناستې د پاکستان جمهوریت لپاره څه معنی لري او څه اغېز ورباندې لري. د باچا خان پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه محب وزیر وایي د نظر اختلاف، پیاوړی اپوزیشن او احتجاجونه د جمهوري نظامونو برخه وي، خو دی د عمران خان پر کړنلار او احتجاج نیوکه کوي.
جمهوریت خو داسې دی چې په هغې کې جلسې، جلوسونه، درنې، غوښتنې، مطالبات دا خو وي، خامخا د جمهوریت خواهش ګڼل کېږي. او خو مضبوط اپوزیشن چې وي نو جمهوریت مضبوط هم وي، جمهوریت خپل کار هم په صحیح توګه کولای شي، او انساني حقونه او د عوامو د ولس حقوق او مسایل وکی حکمرانان پت کے اوری ہم موجودہ دے عمران خان دے درنو تا جلسو تا چمنگ پاکستان دے جمہوری یا دے احتجاجی تاریخ ایم آر ڈی تحریک ما پا خیال سونا لوستے دے سونا مویلے دے آغا دیر مؤثر تحریک کو او یا دے دے اظہر خان دے تحریک استقلال چکم جلسے جلوسو نا دلتا خلقو لی دلی دی آغے پا نسبت باندے دے عمران خان دا رویہ چکم دا دا سگانی من غنو چې جمهوریت د فائدې باعث نه ده بلکې د تاوان باعث ده.
وزیر وایي د عمران خان په مشرۍ د احتجاجي ناستو ستون زده ده چې دا نظام او د خلکو ورځنی ژوند اغیزمنوي.
د عمران خان درنې چې کومې دي هغه داسې دي چې اوس تر دغه درنې نه علاوه هغه مخکې هغه تقریبا څه شپږ شلې ورځې وه. نو زه چې کله هم اسلام آباد ته تللی یم او هلته ما د غریب کسا خلکو نه دے ٹیکسی ڈرائیور نه دے 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 نورو کسانو نه تپوسو نه کړی دي نو هغه د دین خوخ نه دی هغه وایي چې زمونږ پر روزګار زمونږ په مسایلو کې اضافه کړی ده او مونږ ته څه سم کړی نه دی. او بل دی هغه د مطالبه دا سه مطالبه وی چې یا خو په عدالتونو کې آلریډي هغه باندې عمل پروسس وي او روان وي او یا بیا مثال هغه د پارلیمنت د حل کول وي پارلیمنت کې ټول پارټۍ ورته ناستې وي او دوی ته را بلي چې دلته راشئ مونږ سره ډسکشن وکړئ مونږ درته رایو مونږ درته ناست یو خو دې خامخا روډونه او بیا د ښارونو د بندولو د کومې دمکیانې دي او کوم عام پرې ما په خیال دا ټول سیزونه خراب دی جمهوریت دی لکه ډېر کټکتلی جمهوریت دی مونږ داسې وایو د دې هم جمهوریت نه هم د پاکستانی اولس د محرومه کولو یو
د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي د پاکستان جمهوري نظام له پخوا راهیسې کمزورې دی نو داسې احتجاجونه چې نظام اغېزمنوي ګټور نه وي.
عمران خان رول چې دی دې وخت یو کوچوالونه راپورته کېږي نو هغه بده خبره نه خوا چې دا درنو ته کسې لاړې کړي او هغه بالکل سیستم ودرئ چې صرف نیم درما هر څه دا موثر یو ځما نوی سره سیستم چې اصل کمزور دی نورم کمزور شي او نورم کمزور شو نو هغه کې مسله دا راوځي دی اعتراض کول مسلې راوچتول حکومت غلطیا نه پګوت کول دا پکار دی نورم پزور کول شي. جمهوریت خو دا دی د ټولر سیم دی جمهوریت خو بنیاد دا دی چې پلورالیټی دا چې یره ډېرې زیاتې رای کې دی چې غلط او ټیک تصور د مختلفو خلکو مختلف وي نای کې یو بحث مباحثه ای کوشش کوي چې خلک یو ورته رای کړي چې یو نیتی نو الیکشن په ذریعه به اخر کې فیصله کوي او څه قانون یې جوړ کړي هغه په لاره کوي. عمران خان مسله دا ده چې هغه عدالت ته وایي چې ما دې منځي فیصله ته ورکړم دا عدالت غلط شو او چې ما دې منځي کړو دا عدالت عظیم شو.
د قانوني چارو پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک په پاکستان کې د ولسی مظاهرو تاریخ ته ګوري او وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د سوشلزم په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو بیا یې سرمایداران او ځمکوال له ځان سره ملګري کړل او دی وایي چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د شریعت په نوم ولس ته تحرک ورکړ خو تاوان یې ورساوه.
اول خو سوشلزم د ژوند د تیرولو یو ډېر ښه نظام دی او بدو شب دلته یو سوډو سوشلزم آواز
پورته کړو او بیا یې دا گردار سره میدار ځان سره ملګری کړو او هغه طبقه چې له چا خلاف یو انقلابي عمل کېدای شو نو هغه نظریه یې بدنامه کړه. ورپسې بیا زیاولک چې د شریعت او د دین او د مذهب خبره وکړه خو د هغې برعکس د امریکې یو ایجنټ وو د د په وخت کې د شریعت هیڅ نه و نو هغه د مذهب نوم بدنام کړو.
خټک وایي د تحریک انصاف په مظاهرو کې د پاکستان د احتجاجونو دود یا کلتور ته تاوان ورسید.
په ټوله نړۍ کې تاریخي توګه باندې د ولس سره یو حق وي او هغه د یو پرمن احتجاج حق وي چې هغه د ظلم جبر یا بې انصافۍ خلاف احتجاج کوي. د یو خاص نظریې لاندې په پاکستان کې د ولس د بیدارۍ او دا غی دا مزاحمت او دا احتجاج چې کوم عملو هغه ته ډېر لوی د څکو رسوله او اوس هم ته داسې ښکاري چې یعنی نظام بدلول یا د ظلم خلاف را پاسېدل خو لری خبره ده چې اوس به پرمن احتجاج ته هم د چارل نه کیږي. نو عمران خان چې دا حکومت خلاف څه کوي د دې حکومت ته بیا څه نقصان کیږي یا نه خو د پاکستان ولس ته د دې جمهوری نظام ته د دې مزاحمتي سیاست ته هغه ډېر لوی نقصان رسولو او مسلسل رسۍ لګیا دی.
شهاب الدین خټک زیاتوي چې بل ستونزه دا ده چې عمران خان خپل احتجاج سم پلان کړی نه وو او بیا یې ملتوي کړ چې دا ښه عمل نه وو.
یو داسې سیاسي لیډر چې هغه ځان ته لیډر وایي د یو دومره لوی پارټۍ هغه رهنمایی کوي او دا هغه حالت دا وی چې هغه یو دومره لوی سیاسي عمل شروع کی بغیر د څه سوچ تا یا د بغیر د څه پوهې نه او بیا هغه په دویم درم زنده دا چې د هغه بیا ملتوي کی.
خو که د پانما اسناد یا درغلې معاملو ته ولیدل شي نو دا خو یوازې عمران خان نه دی چې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان نورو اپوزیشن ګوندونو هم د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ غړو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې او ټینګار کړی دی چې د پانما اسناد قضیه باید روښانه شي. په دې ترڅ کې آیا د عمران خان دریځ له جمهوري ارزښتونو سره سم نشي بلل کېدی او که څنګه؟ پوهاند ډاکټر اعجاز خټک وایي د ده خبرو مخه دا نه وه چې ګواکې مسلم لیگ نون سم غبرګون ښودلی او یا یې د اپوزیشن غوښتنې منلې دي. دی وایي دا رښتیا دي چې په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د درغلۍ تورونه پوري کېږي. د ده په اند حکومت هم غوښتل چې وخت تیر کړي او پر دې معاملې اقدام ونه کړي.
دا پاناما دا سیکسی آف شور کمپنی یو ایشو دی او دا جنده ایشو دی او دا صرف و جرم تا چی مونگ لیمت کلو نو دی که دی اکمان اردار سفور ایس اینکاک ایسی دو نسوا لکه چی اپوزیشن که صرف دا غوالی نور پا پاناما نیس که ایکا نیسا چی چاسم کری خوشیر ستریگی سر نواشیر فیرون نیسو او نواشیر دا دا غالی چی ستریگی سر دا خبر اخوا دی خواشی ایتا دا نو چا که غوالی نیسا ولا بلخوا کم دا ډېر ځایونو کې ده چې دا دی چې دا خو دی لږ شروع نه پریښی وی چې عدالتي کاروایي شروع شوی وی نو که نواز شریف اول نوم اخلي وروسته خو به راغلی پاک صاف پیغمبر هېڅ حکم نه دی نو هغې کې مونږ هغه انداز کې تکلی نه شو کولی او بل ته به پروسس ته ګوري ثبوت ته به ګوري عدالت ته به ګوري عدالت ته کیسه لاړه دا ښه خبره ده خو دا مخکې لاړی وی نو نوره به خوه خو هغه چې دی نہ حکومت انکار سے دو نہ اپوزیشن عدالت کے درس آئی سے بردست حکومت یہ کہ بس وقت تیر کو
په 2014 زیږیز کال کې چې تحریک انصاف او عوامي تحریک په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه نو هغه مهال د اپوزیشن نورو ګوندونو په پارلمان کې دا ژمنه وکړه چې په هر صورت به د هیواد جمهوریت ساتي او همدې لپاره د حکومت ملاتړ کوي. دا ځل هم اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف د لاریون ملګرتیا ونه کړه خو په زغرده یې د حکومت ملاتړ هم ونه ښود. په دې لړکې د لوی اپوزیشن پیپلز پارټۍ نوم مهم دی. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک زیاتوي د دې لامل هم د مسلم لیگ نون تیروتنې دي ځکه چې په تیرو کلونو کې یې د پیپلز ګوند ملګرتیا نه ده کړې.
اپوزیشن پارټیو ته خاص کر پیپلز پارټۍ ته مختلفو معاملو کې جمهوریت په نوم باندې سندھ حکومت کې فرض کال ته دی هلته ډاکټر عاصم دا دومره مودا اوساخلی شو فیڈرل گورنمنٹ ای کلاس ورن فلو دا کی نور معاملو کی هم نو اوی کی ای خپوش یره بس صرف جمهوریت مطلب صرف تخو نه نو آغا لیا سرا اغای بدون پاتو نا دے حکومت نا لیک اعتماد دا کو جایی یل دیگه جمهوریت ہما سکو او سب اغای دروی ترانل نور پا گئی خو دا کی نواز شریف
اوریدن کو د جمهوریت پر نرنې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په هر جمهوریت نظام کې د احتجاجونو مظاهرو او لاریونونو حق وي او دا هر څه یې برخه وي. په پاکستان کې هم اپوزیشن ګوندونه ولس ته حکومت د احتساب او د حکومت د تګلارو په اړه د پښتنو قانوني حق او د خپلو حقونو لپاره د مظاهرو او لاریونونو حق لري. خو د پوهانو په اند تحریک انصاف مظاهرې اصلا جمهوری نظام اغیزمنوي او د خلکو ورځني ژوند ته تاوان رسوي. همدا لامل دی چې د اسلام آباد عدالت یې هم پر ناستو بندیز ولګاوه. د پوهانو په اند د پاناما اسنادو په اړه د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون هم ناکافي وو او د پلټنو عمل یې ځنډاوه چې خپله هم جمهوری ارزښتونو او د هیواد نظام ته تاوان رسوي. په راتلونکي خبرونه کې دا باس نور غځوو او د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کوو چې د جمهوری نظام تسلسل لپاره څه اړین وي. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سر راشو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دی پارا دی یو لیست خاوری دی پارا دی سری سر داورتا سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدون چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خولې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس